یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه تشې ګنګوسې بولي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه هغه تورونه ردوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی ملاله یوسفزی نن د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معینیت مرستیال شاولی صافي ویلي چې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا دا قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ دغسې مثال موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفاف حساب موجود دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسله وال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیري. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان څنګه ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. ښاغلي دورانی د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسله وال ترانګر وژل شوي دي او لس بیا تدن شوي دي او نن مشکوک نیولې دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترانګرو لس پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي په دغه پیښه کې او بخښي په دغه عملیاتو کې د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یوه رینجر موټر د ماین په چاودنه کې دوه ملي اردو سرتیر وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لنجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایه ریاست مرسیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از این دعوت شروع مذاکره دولت این که با حکومت پاکستان برادر پاکستان در کل مذاکره رسمی داشته باشیم تا مشکلاتی که ما امروز داریم تنشایی که موجوده او حل شود.
شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وای عباسی به له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په 2012 کال کې د طالبانو لخوا تر ټپي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له پاکستانه لیدنه وکړه. شل کلنه ملاله نن په هلیکوپټر کې د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی ملاله یوسفزی له خپلو دوستانو او خپلوانو سره وګوري. دغه نوموړې تر هغه وروسته د درملنې او بخشی ملاله یوسفزی په 2012 کال کې په منګوره کې د طالبانو لخوا ټپي سو او تر هغه وروسته بریتانیا ته وړل سو او له هغه وخته له خپل کورنۍ سره په بریتانیا کې اوسېږي. ملاله دوی ورځې وړاندې پاکستان ته تللې او د هغه هیواد له صدراعظم شاهد خاقان عباسی سره یې ولیدل. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلۍ د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوی د الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یوه پارونکې هڅه ده. په لندن کې د روسیې سفارت ویلي دي چې د الوتکې سخته تلاشي د بریتانیا سرحدي ځواکونو او د ګمرک کسانو کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې په دې برخه کې یو یاداشت د بریتانیا حکومت استولی او د دې تلاشۍ په ارتباط یې توضیحات ترې غوښتي دي. د بریتانیا د ګمرک کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژل دي. له اسرائیل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو رابری مرمیو او د اوشکبیونکي ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. دا اعتراض د فلسطین وسله والې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي،
دیش وسلوال ترانزر وژل شوي دي او لس بیا تجن شوي دي او نتنه مخکوک نیولې دي. د ځان سره
په غزنی کې چارواکي وایي تیر مریض کال په دې ولایت کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دویم نیمه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې داسې پیښې نه دي لیدل سوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي وه چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. یوسف خان دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
بله سالس ابتاسو او اوردونکو ته سلام. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون کې چې افغان ځواکونه وسلې خرڅوي وایي د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو سیالانو د بدنامولو لپاره د درواغو ډک تبلیغات کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو له قوله وویل چې دا ډله له افغان ځواکونو وسلې پیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافي ازادي راډیو ته وویل د افغان کونو پاړه دا ګنګوسي حقیقت نه لري.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله. دا پخپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې. هېڅ داسې مثال یې موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
زمیر کابلوف ویلی چې روسیې استازو او طالبانو لیو بل سره لیدلی خو د دغه جریان د نورو جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. هغه ویلي طالبانو روسیې چارواکو ته ویلي چې دوی یوازې پیسو ته اړتیا لري. ښاغلی کابلوف ویلي چې د طالبانو سره د اړیکې د خپلو اوسیدونکو د ساتنې په خاطر دي. له دې سره د دفاع وزارت د وایندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې چې کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته. دا قطعا دا حقیقت نه لري او دا یو تبلیغاتي مسایل دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د نن هم په دې موضوع وخت نا وخت اندېښنې څرګندې شوې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې هغه کسان چې د افغان ځواکونو په لیکې کې دي او خپلې وسلې خرڅوي دا ستر ملي خیانت دی. د اروپایي په افغانستان کې اروپایي ټولنې هم ورته نظر څرګند کړی، ویلي دي چې د طالبانو لیکو ته د وسلو د خرڅولو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دا موضوع رد کړی ده. بلې سالې
ډېره مننه. د یوسف خان ځدران په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قبله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. دغو ادعاو او څرګندونو ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې فساد نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته ویل چې ډېر داسې موارد شته چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو وسلې د دوی په وړاندې کاروي. یوسف خان ځدران ورڅخه د مرکې پیل کې د دې موضوع د لا وضاحت غوښتنه کړې ده.
په دې کې شک نشته چې کله کله موږ انتقاد کوو یا د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان په اوسني نظام کې فساد وجود لري. فساد یوازې د پیسو ورکولو راورکول نه دي. فساد دغه دی چې په دغه سلاح مهمات افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول کېدي نه سوې استفاده نه کېږي. یو طرف ته طالبان یا د افغانستان اوسني مخالفین ډېر زیات لاسته راوړنه په دې کې لري چې دوی نه پوښتنې نیسي په هغه پوښتنو کې مهمات لاسته راځي. بل طرف ته دغه خرڅېږي او دې کې شک نشته چې خپله وزارت دفاع کې داخله کې نه دغه موضوعګان روسیاګانې وجود لري چې مهمات خرڅ شوي دي، سلاحګانې خرڅ شوي دي، حتی پاکستاني سلاحګانې شاجورونه په ډیپوګانو کې کېښودل او اصلي شاجورې او اصلي صنعت راوځي خرڅېږي. موضوع د یو افغان په صفت پورې دغه د روس د روسي دغه نماینده خبره زه تاییدوم چې طالبان اوس په هېڅ ډول سلام نه لري. کله په افغانستان کې هغه د خپل ضرورت په اندازه سلام خریداري کوي او په هغه نه بهتره په موږ استعمالېږي. زه کله کله دا خبره کوم چې موږ او زموږ امنیتي ځواکونه په مفاصل په ورځو یې اوسې پاسان په لړې خلک شته چې په ځان هم نه خپه کېږي. ځکه
تاسو چې د ملت استازي داسې بیلګې هم لرئ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه بیا وایي چې هیڅ داسې بیلګه او په هیڅ ځای کې داسې بیلګه نه لري چې داسې څه واقع شوي وي. تاسو داسې بیلګې لرئ؟ دا شکایتونه عمدتاً درته رسیدلي دي؟
اوره دومره بیلګې لري چې څومره تیل دوی ته ورکول کېږي هغه تیل بیرته په پمپونو کې خرڅېږي. په سلو کې 80% تیل خرڅېږي. د دې ښکاره یوه خبره دا ده چې کوم مهمات او چې طالبانو بیرته په افغانستان په دولت باندې او زموږ په امنیتي ځواکونو باندې استعمالې دغه ټولې هغه مرمۍ دي چې زموږ استاسو د ډیپوګان نه وتي دي. پکې شک نشته څومره چې د ایران د اتوم وي څه به د روسانو وي. اکثره مرمۍ زموږ د افغانستان د روسو مانه چې کوم استعمالېږي هغه خپل د امنیتي ځواکونو د ډیپوګان نه وتي دي.
او دغه هر څه په جګړې ناوړه اغیز هم کړی دی. دلته د ځواکونو مورال هم مطرح کېدلی شي. د هر څه ناوړه اغیز هم درلودی؟
بالکل. خو وګورئ کله کله موږ عسکر سرمران چې هغه واقع جنګي هغه ته مرمۍ نه رسېږي، خو مرمۍ نه دي چې هغه دې خرڅ کړي. تیل نه رسېږي، هغه تیل دې خرڅ کړي. نو دې دا ټول په دې باندې اصل
نو حلار به تاسو په نظر څه وی دي لپاره خلار شي ده
کور مکرفان ته مجازات په دغه باندې کې دی مهم دی او تاسو په دې په تاسو موضوع دی هغه څه چې د دوران څخه فساد کې خپل دي د کومندران د ټولو څه په فساد کې خپل دي. بل هغه ورګانونه چې د کاست په نامه یې ځان ته دی دا غوړي دوی په دغه په خپل فساد کې خپل دي. که څه په کشنو ورګانونه چې کوم په وزارتونو کې دی هغه واقع ده دغه لپاره دي چې دا څه کوي نو خو دغه کیسه اوس راځي چې په څه کې موږ په یوه شي چې اسمه راتلی شي بلکې چې کشمیر باندې د پښتونونو هر څومره دی چې موږ سره کومه څه په یو دروازه راځي په بل دروازه وځي نو ان شاء الله دا چې کشمیر باندې
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم خان محمد سین د دې سات مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه خونی او پلاوی له تاجکستان سره د سوداګری زواړیکو د لا پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللی دی. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل یو سلویخت کسیز افغان پلاوی به د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری زواړیکو د خوالي په مقصد د هغه هیواد د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره وویني چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. د وویل د دغه پلاوی مشري د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی کوي. د پسرلی په خبره د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د ځینو تولیداتو په ګډون د هغه هیواد کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د جمعې په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شوی او نن به پای ته ورسیږي. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي پروسه کال د کابل پر بزګرو د بزري تخمونو ویش ښه نتیجه ورکړې ده. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر منګل نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د کابل ولایت د ولسوالیو پر بزګرانو په مناسبه او د کر څخه د مخه شاوخوا 200 ټنه بزري تخمونه ویشل شوي و چې بزګرانو ورنخه حاصلات پورته کړل. خاغلی منګل وایي سږ کال بیا هم پلان لري چې له 200 ټنو څخه زیات بزري تخمونه د کابل ولایت د څوارلس ولسوالیو په بزګرانو وویشي. نن د کابل ښار د باغ قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي اوړو 150 کیلوي بوجۍ 1090 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 منه بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 1500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 1500 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1500 پوله، یو پونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 30 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1590 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړي. له دې غواړم چې سوات ته د ملاله یوسفزی د تک په اړه نور معلومات درکړي.
مننه صالح صاحب. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له 2012 میلادي کال راوروسته د لومړي ځل لپاره هغه ښار ته لاړه چې وسلوالو طالبانو پرې ډسې کړې وې. ملاله یوسفزی نن شنبه په یوه پوځي هیلیکوپټر کې د سوات مرکز منګوري ته ورسول شوه. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د ملالې تر ویلي چې دا به له خپلوانو سره وویني. د دې یو خپل سلطاني روم وویل چې د ملالې ځینو خپلوانو پرون له دې سره په اسلام آباد کې ولیدل.
د ملالی د کلی کوم خلک چې د هغوی ماماګان، د هغوی د ترونو الواد، د هغوی خپل خولانه، هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
د دې سلطاني روم خبرې وي. ملاله یوسفزی دوی ورځې وړاندې له نږدې شپږو کلونو وروسته پاکستان ته لاړه. د پاکستان ته له رسېدو وروسته وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده. باور یې نه کېږي چې په خپل هیواد کې ده. ملاله یوسفزی 15 کلنه وه چې د طالبانو له لوري وویشتل شوه. دا د درملنې لپاره برېټانیا ته یوړل شوه او له درملنې وروسته د 2018 میلادي کال په اګست کې په آکسفورد پوهنتون کې شامله شوه.
یوسفزی به په پاکستان کې پاتې کیږي او که بیا بریتانیا ته ځي.
دی ویلی دی چې د پاکستان دا سفر لاندې د څو ورځو دی بیرته به بریتانیا ته لاړ شي. پرون هم ویل چې په بریتانیا کې د زده کړو له بشپړولو وروسته به د تل لپاره بیا پاکستان ته وګرځي. دا وایي چې په پاکستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو کې به د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې وکړي او د ښځو د حقونو لپاره به هم هڅې ونه سپموي. ملالی یوسفزی ته په 2014 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزه ورکړل شوه. دا خبر هم باید وکړو. دې ته لومړی پلا هغه مهال پام واوښت چې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ په مهال به د خاطرې لیکلې هره ورځ. دې په دغو لیکنو کې د زده کړو په چیره بیا د نجونو د زده کړو په کلکه دفاع کوله.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زینن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اوس له سوات څخه ورزو هلمند ته د هلمند مرکز لشکرګاه کې د پرلت د غړو د نه خوړلو اعتصاب 48 ساعتونو ته نږدې کیږي. د دې کسانو له ډلې څخه 15 تنه د خراب صحي حالت له کبله مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د نور تفصیل لپاره الیاس دایره سره له لشکرګاه په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی وروستی وضعیت؟
سلامونه. وروستي خبرونه دا دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل 15 نفر د دې پرلت د غړو څخه چې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی تر روغتون انتقال شوي دي، چې د دوی دفتر کې ډېر خراب فضل کیږي. په هغو کې مشهور شاعر او د دې پرلت د مخکښانو څخه قیس هاشمي دی چې پټان هم ضعیف او ډنګر سره ویل کېږي چې وزارت ډېر زیات خراب دی. کتون ډاکټرانو د دې د څښلو او د خوړلو غوښتنه کړې ده، ولې بیا یې هم نه ده منلې. اما د هلمند د بست روغتون دولتي روغتون مسؤلینو وایي چې که وزارت داسې دوام وکړي امکان لري د دې خلکو وضعیت نور هم سره خراب شي. یوه بله نوې خبره دا ده چې د هلمند کتون تېره ورځ دا یادونه موږ وکړه چې د هلمند چارواکي بار بار د دې خېمې د غور ترونه کتونه چې د سولې د دې وړاندیز او غوښتنه منلې ده او د هغو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او دا ویلي دي چې طالبان رښتیا هم خبرو ته کلینی، نو دوی حاضر دي. نو تېره شپه د هلمند والي هم هلمند ته تر رسېدو وروسته دې خېمې ته ورغلی دی. دا حیات الله حیات له اغاسه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې دوی د پرلت هم ملاتړ کوي، هم یې غوښتنه مني او هم حاضر دي په هر ډول شرایطو کې قربان دومو کې او ټول خبرو ته ادامه ورکړي.
بلې دای صاحب، ولایتي ادارې تر اوسه پورې یو څو اعلامیې ورکړي دي، خو دغه اعلامیې ډېرې محتاطانه دي. په ډېره څرګنده توګه د دغو کسانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغو پرلت کوونکو له افغان حکومت څخه د قربان او له وسلوالو مخالفانو څخه د سولې له پروسې سره د ملګري کېدو غوښتنه شوې. دغه دوړو لوريو د دغه اعتراض کوونکو د دوه غشتونو په اړه څه ویلي؟
د وسوال ترګم لا درسه چې کاریو څه په احمدي کوم پرپان دغه څخه درې ورځې وړاندې خبره کړې و او ویلي چې د ترلاسه کوم د دې غشتنې ارکلې کې یم مسول د دې لمړی د سوراب نظامي اړین نه چې هلته امریکایي ځواکونه نشته او بیا دې د کندهار د هوایي میدان نشته چې امریکایي ځواکونه نشته. د یو ځای راپیل کې وویل چې دوه دار کې چې د سولې اول د دې سرتونو وروسته او ځوان طالبان حاضر دي چې سولې وکړي. ولې حکومت هم چې موږ ته کوم دا وویل چې په تاسو نه د دې خېمې د غوښتنو سره کړې دي. ولې په مجموع کې راویلي دي چې د کابل پروسې کوم پیشنهاد چې ولسمشر محمد اشرف غني په روان میلادي کال کې د دې ورځو په میاشت کې وکړ هغه وایي چې د هغه غوښتنې سره مطابق دي او حاضر دي د دې لپاره چې شرط د مسؤول غوښتنې او خبرو ته حاضر دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایي په هلمند کې چې هلته د روان پرلت په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه پرلت یا اعتصاب 48 ساعتونه پروسې دي. د اعتصاب برخوالو د نه خړولو اعتصاب کړی دی چې د دوی لمن څخه 15 کسان د خراب صحي وضعیت له کبله مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
او وسم ستاسو زنی اسمی سونه درته لولم. خانزاده سروري لیکلی چې د هلمند پرلت د جمعتونو او ملایونو په واسطه که په ټول هیواد کې شروع شي ان شاء الله سوله به حتمان هیواد ترازی. هارون یزدی له کندز څخه لیکلی د هلمند د پرلت کوونکو आवाज دی واوریدل سي او الله دی په افغانستان کې سوله راولي. محمود د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی له ټول افغانانو څخه هیله ده چې دغه پرلت ملاتړ وکړي. وسیوله عبدالرحیم زیر لغمان لیکلی د افغانستان حکومت پالیسی ته پاکستان په مقابل کې صفر ده. همیش پاکستان باندې چې فشار راځي د سولې د خبري موضوع توده کوي. بشیر حبیب زیر لوګر لیکلي چې اوس پاکستان صدر اعظم باندې د امریکا فشار دی چې افغانستان تراسي او افغانان یو بیا غلط کړي. متی الله وصال زابل لیکلي زما په نظر مهاجر رونه باید خپل هیواد تراسي ځکه چې د دوی عزت په خپل کور کې دی. او عبدالقادر تکین په خپل سمیس کې لیکلي د اوسنۍ ستونزو یوازنی حل په وخت باندې د ټاکنو سره کېدل دي چې د ټولو ستونزو سرچینه جوړوي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 وسلوال د وژل کېدو خبره ورکړې ده. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یو رنجر موټر د ماین چاودنه سوې ده. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار د پولیس بیان څارن زیاد رانی وای په میوند ولسوالۍ کې دغه څلوروي ساعته عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز، شپږ موټر سایکلان، 8 موټران، یوه د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي.
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې 13 وسلوال تر حاضر وژل شوي دي او 10 بیا ټپیان شوي دي او نور ته مشکوک نیولې دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو 10 پټنځایونه له منځه تللې دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده. یوه د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او شپږ کندانې ډوله ماینونه.
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا نن سهار د کندهار د لسمې امنیتي او زیاړبند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د میوند ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفسیرونه نه دي کړي.
په دې خبرونه کې مو په غزنی کې د ملکی تلفاتو په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له تروریزم سره د مبارزې او د سولې پروسې په اړه مطالبه خبره کړې دي. ویسا رسپانې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي چې په سیمه کې د امریکا حضور د تروریزم د پیاوړتیا معنا لري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې د تروریزم او مخدره موادو په برخه کې د امریکانیت سم نه دی، ځکه چې د کابلوف په خبره د څو کلونو په تیرېدو سره تروریزم کمزوری نه بلکې پیاوړی شوی دی. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي دوی له طالبانو سره لید کاته لري او طالبانو له دوی څخه پیسې غوښتي او ویلي دي چې په دې پیسو له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې پیری. ویسا د مطلب په پای کې لیکلي دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا په دې وروستیو کې پر روسیې څو ځلې تورونه لګولي چې ګوندې له طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. ملي ارمان ورسپانې هم په همدې موضوع تمرکز کړی او په یو مطلب کې په دې حق لیکلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې اخلي. د مطلب په دوام کې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویل شوی چې د روسیې حکومت او د طالبانو استازو د طالبانو له ډلې د مسکو د ملاتړ په مسالې خندلې دي. د مطلب په ترڅ کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلی چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې په پیسو اخلي. په مطلب کې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکل شوی چې روسی چارواکو په ټوکو طالبانو ته ویلي چې له بده مرغه دوی پیسې نه لري. خو په مطلب کې دا نه دی راغلی چې روسی چارواکو او د طالبانو استازو کله او چیرې سره خبرې کړي. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسي اتباعو خوندیتوب او سولې ته د طالبانو هڅول دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د 3 اتومونو همره پڼ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یو سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکتیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیا دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسف زینن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پاراونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو اربیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سوي، په سیمه کې سوله نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د خغلی موهید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنې اخلي موږ یې ور باندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1989 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیره یوهونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، درسوشپک نوی گرامه هیروین و سلویخ گرامه شیشه او شپارس تبلیت که گوله اینی ولیدی. او دو اونه رسته پی خداده چی در ننگرهار پولیسو دو تنه در سلورتیا کیلوگرام و نشه موادو در قاچاق بطور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوی نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي. خود دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ننګرهار پولیسو دوه تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکه پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سې شرمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او مزنی آسیا هیوادونو پر پل باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزه ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونه هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کنفرانس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنایي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عباد الله هنانزی و چې په تاشکن کانفرانس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر نه مخکې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال، د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل ترسره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو بیا د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو ته که چېرته هغې ته آګاهي ورنکړل شي، تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګېږي.
اما پوهاوی بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي، تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنې وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. نو موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله د موادو اخته کیږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه څه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
د
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی التا علماي کرام کولې شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزي وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګراندې او پراخې شي
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. موږ یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، قاچاق، استعمال او تولید مخنیوی کولای سو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړه ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج د جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوي یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپله مدت پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابره ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چې هغه عارضي تداوي ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، د درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نه شو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کېږي بیا ریلپسېږي، دو دفعې تداوي کېږي، هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیز علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی ده چې دا یو دوا ورته قطع کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس کې 15 زلی شپک زلی، ام خپل فامیل ته نشي رسیدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسیدلی. نو یو قاشق بیتادون چې دا وخوري سبب پورې د نورمال سړی نه چا سره جنگ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو زلی دو زلی تداوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سی، ایچ سی وی، ایچ ای وی، دوی ته دغه عارضي تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عارضي تداوی ده، یو ایوازي تداوی ده. که چیرې هغه عارضي تداوی ته ضرورت لري، عارضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي. موتاد ارزیابي کو د دې مور پلار په دسترخوان کې لوشوي یا بیرون لوشوي ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لوشوي یا موتاد فامیل کې لوشوي ده، د کوم نوع مواد وي، هغه مواد چې استفاده کړي په کوم طریقې استفاده کړي، څومره استفاده کړي، ما کریټیریا دې اړ یو چې پوره کړه هغه ته دوي ده شفته او رجعت ورته ورکړي.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې نفر ته دوي شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، هغه کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضی ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوسو مریض دي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي. احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اسرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت لري او هم علم لري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نهشي، چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وي، د سترګې دې څنګه سري شي، ولکه چې بیا دې نه څکلی، نو په دې کې هغه اوږده شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوښته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کړي، د کار زمینه ورته مساعد کړي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکړي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتر پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتر یو بس انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتر یو بس قلب د لري ګمړ کیږي. په ټول دنیا کې د څه تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. کده سی وای یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کېږي ورته بل شي، دا مریض رواني تړي کچره جوړ شي، هغه یې زما خو وینه تبدیل شوی نه زړه روغ شوی نه، او په ډیر لږ دوا سره بیا مواد وي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 12:00 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. د یوای ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه د واره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یاد او له نو متل وایي په خوی به دا غوس یې نه دی. دا زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې وه، مطلب هغه په دغه کار لګیا و. بله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته راورسولی. نن مو دا دی مطلب ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. در چا ته مات په چې به ته خبر نه غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې. مطلب سار چې راووځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګاو موږ خلکو به ویله طلاق قرآن او قسم بیا اخیستی چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بلله. شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جی وروره دغه نیمځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې دا مرګ یې د ژوند نه یې نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلودله هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. مانه نور ادې خواته چې مانه د خپلو بچیانو ریښې ما کښلې دي چې ورګې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات نور نه دی. نور نو موږ هم پوهېږو. مطلب منګر اوس اوبه اخیستي بله په توان مو نه ده چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې ورور دی ورکامې ژوند اوس مو ژوند ژوند نه دی. اوس مو ماشي علاج ژوند دوې خبرې مو په میاشت په دګر کلي کې د چا سره ولاغ کوي چې سهاره وزم له کوره سهاره وزم ماښام په پټ مرګم کور
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکریې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازدیګر ته وځنډید. یوه شیبه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیلې تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لکه نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خور کی، اوس خو دې زحمت ایستلی وای میدان ته راغلی یې، لکه نورم صبر وکا. خیر دی
زه چې وایم کول مې نه غوټی غوټی پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هاری دی تشناب ته زما.
لیونی شوی که څنګه تشناب ته څنګه ځې؟
نو څنګه وکم؟ خلک په ځان وخندوه.
خلک په ولې درباندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه وایم عمل مې کېږي که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبره هم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما اوس دا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به درباندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی، د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکری به می نیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی.
نلویگی نلویگی دادی مانی ولی
زوف کاما.
اوف دا خوی زوف کر. قماندان صاحب، قماندان صاحب راستا وکی.
و انجلی چه خبر دا چدا شوار خطا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسده شو.
بس سمر تغم مکو زم نوستسی امبولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
او زه خپله یم، مهرباني وکړه.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
ښه انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه نجلۍ د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې نجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د نجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس دردم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو.